دودیال، ما یو تمایل ولیدو ستاسو په دې کار کې، همیشه د کلماتو په ریشې پسې ګرځئ. دا قاموسونه دې شي تره دلچسپي لري او معمولا دارالمعارفونه یا باید ونه لري، یا نه پوهېږم چې ډېرې مقالې مې لوستلې هغه اصلي موضوع به په اوله کې پاته و، په ځای د دې چې هغه د علمي مفهوم هغه تعریف وسي، د هغه اصطلاح تعریف وسي، تاسو به په ریشې پسې تللي وئ. دغه فقه اللغت مو یو څه پکې زیات کړی نه دی.
موږ د لیکنې دپاره یو طرزالعمل لرو، او دغه طرزالعمل موږ ټولو دپارتمنتونو ته لېږلی ده، ټولو پوهنتونونو ته، خپلو قلمي همکارانو ته هم لېږلی ده. په هغه طرزالعمل کې یو آرټیکل، یو موضوع، یو عنوان چې راځي، اول باید هغه د لغوي لحاظه تعریف شي، بیا د اصطلاحي لحاظه، او بیا نور معلومات هم څومره چې هغه لیکوال لازمه بولي هغه پکې راولي معلوم داره. مګر داسې یو مشکل هم شته. غزنفر صاحب، تر اوسه پورې چې د زموږ مرکز کې څومره جرو بحثونه شوي دي، هغه په دې اړه باندې شوي دي چې زیاتره زموږ ادیبان، هغه زموږ عالمان او دانشمندان چې د ادبي د لحاظه دایرة المعارف څېړي، هغوی بیا په دې باندې ډېر زیات جرو بحث کوي چې دغه آرټیکل د لغت لحاظه، د اصطلاح لحاظه، فرضاً په څه ترتیب سره شروع شوی ده، په څه ترتیب سره لیکل شوی ده. دغه شیوا او دغه طرز یوازې په دایرة المعارف کې نه، بلکې په پوهنتون کې، پوهنتون په درسي کتابونو کې، حتی د مکتب په دوره کې د دې نه چاره نشته ده.
فرضاً افغانستان یوه کلمه ده، آیا بهتر ده چې له دې شروع کړو چې افغانستان یوه مرکبه کلمه ده، لستان او افغان جوړه ده، او افغان کلمه سده یو وخت بیا اپاگانا و آیا لدی اوستان چه ده ممکن لتون سره هم ریشه ای؟ آیا لدی شروع کو که لدی شروع کو چه افغانستان ده آسیا یو هیواد ده چه پا وچه که ایسار ده ده غیام سایگان دی او شپگنیم لکه کلومتر مربع مساحت لری، آیا لدی که شروع کو افغانستان به شماری فیسی که لغه ریشو شروع کو ده کلمه؟
او دا ستاسو نظر بیخی معقول ده. یو مملکت، یو نامتو څیره، دا خو خره خبره ده چې باید اصلا په همدغه باندې خبرې وشي، او یو لوستونکی دا علاقه لري چې په خپله افغانستان وپیژني، دا بهتره ده.
پوهان صاحب دودیال، کله کله بیا داسې هم دي، فرضاً تاسو په همدې دوم ټوکې برښنا، تاسو چې معرفي کوئ د برښنا یا برق، د کلمې لغوي مفهوم د لمر رڼا او هغه ځلا ده چې له یوه ځلیدونکي شي څخه وړاندن کیږي. دا برښنا خو پښتو کلمه ده، او د لمر د رڼا په معنا باندې دا کلمه خو همدا معنا نه لري. ممکن برق ولري، له برق سره به دا معنا ارتباط لري، لیکن برق عربي کلمه ده، بیله ریشه لري، برښنا بیله ریشه لري. کله کله دغه پرابلمونه هم شته.
دا معنا یې زه فکر کوم په دې کې هیڅ پرابلم نشته. هغه ته خودلی دي چې برښنا په پښتو کې برښنا معادل د برق ده.
خو هان څه ګوري، د برښنا یا برق د کلمې لغوي مفهوم د لمر رڼا او هغه ځلا ده. نو لوستونکی خو فکر کوي چې دا د برښنا لغوي مفهوم همدا شی دی.
وروسته بیا دا راغلی ده چې د فزیک په علم کې موږ برښنا څه شي ته وایو.
تاسو د علمي مقالو د یو لیکوال په صفت څه فکر کوئ، د عاطفي سبک او د علمي سبک ترمنځ فرق په کار نه دی؟ منظور مې دا دی که یو ادبي مقاله لیکم او ولیکم چې د سپوږمۍ ښکلې رڼا، دا یو عاطفي موقف ده زما، ما ته دا سپوږمۍ ښکلی ښکاري شي. لیکن که ساينس دی ولیکونکي په صفت لیکل کوم، بیا مې د سپوږمۍ د رڼا له ښکلا او نه ښکلا سره کار نسته، بیا خپلې دلچسپي پکې نه شاملوم. دغه اصول تاسې منئ په خپل مرکز کې؟
او
کې منئ؟ پوهان صاحب دودیال، فرضاً دا د کتاب مې راوړو، طاقي ظفر، په پغمان کې تاسې معرفي کړی دی، لیکلم دي د هغو مبارزو او مجاهدو خلکو په ویاړ چې د پردیو یرغلګرو په وړاندې د وطن د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په لاره کې په میړانه سرشندنې کړي او شهیدان شوي جوړ شوی دی. دغه یو قسم عاطفي سبک نه ده چې که موږ جنګ کړی هغه میړنۍ مقابله یې، او که نورو ماته کړي هغه ماته شرمېدلی، دا عاطفي سبک نه دی. په علمي لحاظ باندې دغو کلمو ته تعریف کوي.
دا بیله خبره ده چې موږ اوس جنگ ته په عاطفي لحاظ په څه ترتیب سره ګورو، دا چې موږ جنگونو وځپل وسته دي نه کرکه لرو، دا بیل مفهوم ده. خو په هغه وخت کې د یو متجاوز په ضد د افغانانو قهرمانی دا د حدود حق وو چې دا باید آینده نسلونو ته ساتل شوی وای.
پوهان صاحب دودیال، خو دا طاقي ظفر نه فرضاً ګوره دغه بهرام هم یاد کړی دی، د خوشحال خټک زوی. تاسو داسې وایست د خوشحال خان خټک هغه نا اهل زوی چې د خپل پلار په مقابل کې
پاتید،
یا دا یو قسم ډېر عاطفي موقف نه ده چې تاسو نیولای دی؟ فرضاً که وایي دما په خیال بهرام خان د خوشحال خټک زوی وو، چې د خپل شیر کې نه اهل بللای، لیکن که زه دا وایم دا به تاسو څنګه ګڼئ؟ دا
په دې کې دارۃ المعارف نه تصرف کړی ده او نه هم کوم خپل عاطفه په دې کې داخله کړې ده، بلکې په همغه صفت سره کوم چې منترافات ده او راپېژندل شوی ده په ادبي آثارو کې، هغه مطلب دا ده چې
پوهان صاحب دودیل دنیا له علمي مفاهیمو ډکه ده، خو د هر ملک دارۃ المعارف مجبور دی چې یو انتخاب پکې وکړي، ځینې کلمې راواخلي ځینې راوانخلي. تاسو چې د کلمو په انتخاب کې کوم معیارونه، یعنی داسې ښکاري چې لکه له کوم فرمول چې ډېره دقیقه استفاده نه ایسوي یا به زه نه یم پوه سوی؟ فرضاً ګورئ تفسیر کلمه ده، تفسیر ته چې معرفي کوئ چې تفسیر څه ته وایي، چې بیا له دې عنوانه وروسته بیا وایاست چې تفسیر حسینی، تفسیر طبري، تفسیر کابلی، تفسیر یسیر، دا یې معرفي کوي. دا څلور تفسیرم ولې انتخاب کړی دی؟ یعنی د تاسو معیار څه و چې دغه څلورم کې
دا معیار عمل ته ښودل شوی دی؟ هغه زموږ مهم تفسیر شریفونه چې دلته موجود دي او په ډېر زیات تیراژ سره مایا دي او خلکو پیژندلې دي، او خصوصا هغه چې زموږ په دري او پښتو ژبه باندې موجود دي هغه ښودل شوی دی. تفسیر کابلی په خپل دلیل لري چې هلته ښودل شوی دی، په دري ژبه باندې زموږ افغاني علماو په دې کې کار کړی دی. تفسیر یسیر ځکه حق لري چې دا په خپله زموږ پښتو ژبې دینی عالم چې مولوی صاحب کاموی ده غلی کلی ده، نو د آریانا دایرۃ المعارف ته یا د افغانستان انسایکلوپیډیا ته دا ډیره مهمه ده چې خپل علما په دې کې متبارز کی.
طبری خو د افغانستان نه و
دا، خو
او تفسیر کابلی ته هم مش کابلی وایو، دا خو اصلا د افغانستان خلکو لیکلی نه دی،
دا خو ترجمه لیکلی نه ده، اما زموږ افغاني علما پکې و هغه ټول هغه ښودل شوی دي.
د تفسیرونو پیسې کې خو لا یو کیفي موضوع ده، اوس دې سپینولم سخت دی چې خام خام دغه په افغانستان کې تر ټولو مطرح او مشهور تفسیرونه دي کنه، لیکن ځینې داسې شیان دي چې هغه په اسانه معلومیږي. فرضاً تاسو پل یادوئ، د پل مفهوم تاسو تعریفوئ، بیا ځینې پلونه په بیلو مقالو کې معرفي کوئ. مثلا ګورئ، دا ده پل باغ عمومي، پل دیدانا بیا په قوس کې ورسره اسان ګوساله لیکلی دی، پل سوخته، پل شاه دوشمشیره، پل گزرگاه، پل لرزانک، پل محمد خان، پل آرتن، پل یک پیسگی، دا پلونه معرفي کړي دي په جلا جلا مقالو کې. دا ټول د کابل ښار مربوط دي. که پل لویوالی خو په افغانستان کې د حیرتان پل لوی دی، دغه اوس په لسګونو میلیونو ډالر جوړ شوی دی، په شیرخان بندر کې چې کوم پل جوړ شوی دی کنه، هغه لوی پل دی. کوم تاریخي ځینې داسې پلونه څه چې څو پیړیو پخوا دي په افغانستان کې شته، کوم مشهورې او ممکن حیرتان یا بیسودو پل ډیر مشهوري، دا اخر تاسو ولی صرف د کابل یو څو پلونه راخیستی دي؟ آیا په دې کې هم تاسو فرمول درلود؟
پلونه شته دي په افغانستان کې، پل مالان ده، پل بیسود ده، دا هم هلته یادونه شوې ده.
د هغو لپاره تاسو د پل د کلمې نه وروسته مقالې نه دي لیکلي، لیکن د دوی لپاره هم بیلې مقالې لیکلي دي. چې بیلې مقالې م لیکلي دي معنا دا ده چې دغه درته تر ټولو مهم پلونه معلوم شوي دي، لیکن دا اول له یو شر سره تعلق لري، او بل په تاریخي لحاظ یا په شهرت په لحاظ یا د لویوالي په لحاظ دا یو معیار هم په نظر کې نه دی نیول سوی.
دا غلطه د دې و دغه شهرت چې دا ایجاب کوو چې دا باید یو څه جدا دلته معرفي شي.
پوهان صاحب دودیال، دارۃ المعارف د مقالو مجموعه او مقاله لیکنه خپل طرزونه لري. په افغانستان کې ډیر کره کتونکي په مقاله لیکنې باندې یو نیوکه چې کوي هغه دا ده چې ډیر وخت غیر ضروری معلومات وړاندې کوي. یعنی د یو موضوع پیسې کې خو زر صفې خبري هم کېدای شي، خو که ماته یو سفر راکړي نو تر ټولو ضروري خبري به پای په یو صفه کې وکم، دغه یو انتقاد کیږي. دې لپاره به زه د همدې ټوکې یو مثال درکم چې نه پیغام تاسو موافق یا سو سره کنه. یو مقاله په دې کتاب کې په دې دوم ټوکې بابا نانک ده، دا داسې شروع کیږي: د 1404 میلادي کال د تالندوای په نوم مشهور سیمه کې چې د پنجاب ایالت مرکز لاهور ته نږدې پرته ده وزېږید. دا سیمه د لاهور سهیل ته چې د پنجاب ایالت مرکز دی په 1800 کې د راوی سیند په غاړه پرته ده او یونانی مورخینو هیډاسپس بللې ده. آیا د بابا نانک په معرفي کې دې ته ضرورت و چې په کومه سیمه کې بابا نانک پیدا دی؟ دا د سیمې ته بیا 2000 کاله پخوا یونانیانو دا شی ویلی و، دا د بابا نانک په پېژندلو کې له ما سره کومکای
وګوره. ته وو آرټیکل په شاوخوا کې د موضوع په شاوخوا کې اقلن یو څه معلومات ضرور دي چې لوستونکو سوالونه حل شي. ممکن یو لوستونکو خاص تم دی په خاطر په دې آرټیکل په سرګردانی چې ځان ته دغه معلومات پیدا کړي
چې د تولندې سب سمیت یونانیان څه ویل، ممکن له دې سره علاقه هغه څه فکر کوم کې دی تالوندای سیمه معرفي کوي به په یغه کې ممکن مورد ولري لیکن د بابانانک په ایسه
کې خو ما تاسو ته مثال ویل چې دا ځای چې راغلی د اضافي معلومات نه دغه نوم چې راغلی دا ضروري معلومات دي
د بابانانک په ایسه کې زه فکر کوم غیر ضروري دي فرضاً که د کابل یا او عالم تاسو معرفي کوي آیا د اریو په بیوګرافي کې به جدا جدا لیکي چې دی په کابل کې پیدا دی او کابل ته به یونانیانو دغه نوم
معلومات خو همدغه دي که نه چې موږ مجبور یاسو چې البته دلته ضرورت دا و چې یونانیانو په خپلو مخزو کې دا راوړی ده نو د هغه یادونه شوې ده دا د ځینې ضرورتونو له مخې نه د ارتیکلونو لیکل او د هغه شاوخوا اضافي معلومات چې تازه ستاسو بولی ولې د یو لوستونکي دپاره ممکن دا ګټور معلومات
پوهان دودیال د دوم ټوک ته که وګورو نو زه فکر کوم یوه بله وروسته یو مهمه خبره به شاید دای چې ځینې کلمې داسې راغلي دي چې البته زه تصور کوم د یوه عام لوستونکي په صفت چې هغه به د لغتونو د قاموس کلمه وه نه د دارالمعارف تصور خدای کیشي چې په دارالمعارف کې یو موضوع یادیږي هغه موضوع چې علمي اهمیت ولري کابل د دې جغرافیا له مخې د تاریخ له مخې یو موضوع ده لیکن که زه وایم چې تګ دا لغت ده لیکن دا د دارالمعارف موضوع نه شي ګرځېدی دا د هغه موضوع ګرځېدی چې د لغتونو د قاموس هلته د لغت معنا کول منظوري او دلته په یوې علمي اصطلاح او په یو مفهوم باندې خبرې کول مطلب دي لیکن ځینې داسې کلمې دي چې ګمان کېدی سي چې دا د قاموس کلمې دي من جمله ګورئ دا تنبلي د لغاتو په قاموس کې د سستۍ بیکارۍ او لټۍ په معنا راغلې ده خو په پخوانۍ فارسي کې په پورتنۍ معنا نه وه بیا نورې خبرې دي خو په معتبرو نسخو کې دا مصره داسې ده کاهل بیکاره هم راغلی دی او تنبل خان هغه نوم دی چې د نساکتونو او خوشطبعۍ په خاطر تن پرورو کسانو ته خطاب کېده او په عامیانه فرهنګ کې د لټ کلمه د تنبل د کلمې معادل د بیکار او کاهل په معنا کارول شوې ده البته دا هم ماته ډېر د سوال خبره ده چې ولې لټ په عامیانه فرهنګ کې کلمه ده په اکاډمیکه ژبه او په لیکنۍ ژبه په ادبي ژبه کې هم موږ د لټ کلمه خو وایو امید مومند وایي خرڅاوشي لټ غوایي په قصابانه دا خو هغه د لغت برخه ده په غیر کار لرم بیا وایس د چین له امپراتور څخه یو امپراتور د تنبلۍ په اړه یوه حکیمانه خبره ویلې چې وایي که چیرې یو تن تنبلي وکړي او په کوم کار بوخت نشي یقینا یو بل کس به په هیواد کې په یخنۍ او لوږې اخته شي او هم یې ویلي دي چې تنبلي د بشریت بلا او آفت دی ګورې دا تشبیهات دي دا تمثیلونه دي دا د ما په خیال باندې اکاډمیک متن نه ده چې تنبلي پیسې کې زلولم دا کېدای سوی چې د یو روانشناس په له موقفه د تنبلي پیسې کې خبرې وسي دا ممکنه ده لیکن د دغه اوس چې دا خو د علمي مقالې متن نه دی
په دایرة المعارف کې موږ د ادبیاتو برخه هم لرو و دایرة المعارف هغه جامع او بشپړ ماخذ ده چې د انساني معارف د ټولو معلوماتو لرونکي وي
دلته تنبلي د ساينس له اړخه نه ده تشریح شوی بلکې لکه یو څوک چې یو عام مضمون لیکي په اخبار کې یو شي ته یو نظر ورکوي غواړي د یوې کلمې پیسه کې د چا یا نفرت راوپاري یا محبت راوپاري هغه خو بیا اکاډمیکه مقاله نه سوه که فرضاً تنبلي په دې شکل سره چې تاسو راخیستې ده تاسو لپاره د دارة المعارف کلمه یي تاسو به صرف د ارواپوهانو له نظره د سلوک د ماهرانو له نظره انساني چلند څه تشریح کوي دی دغه له نظره دا ممکنه وه
تنبلي په تیر ادیف کې باید دا تشریح شي چې تنبلي یعنی بیکاري یعنی سستي یعنی لټي
نو که دغه یي نو که تاسو دا د لغتونو شرح ته ځان مجبور ګڼئ نو بیا څه درته وایم چې دا تن پروري مولې نه درخسته تن اسایي مولې نه درخسته
یو لوستونکی پوهیږي چې تن پری هم دا تنبلوي دا تنبلي یعنی سستي او لټي
کچيري دي قاموسي کلمو او دارة المعارف کلمو ترمنز او مفاهیمو ترمنز یو ویش ونکو نو تاسو تیش تک ولې نه ده
درته ډیر تفاوت ده دارة المعارف مرکز چې ده د پخوا مختلف انسټیټیوټونه درلودل چې یو انسټیټیوټ هم دغه قاموسونه و په قاموس کې لغت صرف دغه معنا راځي خو په دایرة المعارف کې چې ده دا بیا کاملا تشریحي موضوع ده
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري
د تاریخ په باره کې به مو ډيري وجيزه اوريدلي یو مشهور اعداد چې تاریخ را تخپل درس تر هغه تکراروي چې څو پوري موز د کډای نه وي ځوان شاعر احسان الله درمل په دې ورستیو ورځو کې د تاریخ لپاره یو شعر لیکلی چې اوسې په خپل راوروي
تاریخ لپینځه زره سبحو نه جوړ کتاب ده لیکل شوی په وینو هر یو باب ده چې اړه وی زهاک ده افراسیاب ده چې اړه وی رستم ده او سهراب ده پر سیدلې په وهمونو ګمانونو مقدس لک نازل اسمانونو د حکمت یو خبر پکې نشتا تذکرہ د نزو غشو کمانونو هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی هرې خوا ته جنگیالی او جنگی دلی دمرګونو پټالونو زنګی دلی لکابو د ابرها لخکر چاپیرا او اسنا پسرونو دنګی دلی لاکسونو ډک د جنگ د میدانونو د وحشت ګلې د ژوند په ګلدانونو تهدابونه په کړنګ د مکتبونو دیوالونه په کیدنګ د زندانونو د سرونو مینارونه په کیدنګ دی د انسان د عظمت چلی په کړنګ دی د کمزور کپڑے سپین بلوری جام دے په کسکلی زور ور د غرور بندی اتلان په کسر زور جابران دی د سرونو سوداگر ټول سرداران دی گډوی زهر په وینا د خوارانو په غمیو په سیمړل لکماران دی
د راډیو ادبی قاموس د باسنو په لړۍ کې دا ځل هم استاد نجیب منلای په فورمالیزم خبرې کوي.
د فورمالیزم د ودې په تاریخ باندې کې څه تم شو، نو اول کار چې شروع شو دوه ډیر مهم استادان په دې برخه کې مطرح دي، چې یو اوسپ بریک دی په 1950 کال کې مړ دی، او بل رومان یاکوبسن دی چې په 1920 کال کې مړ دی. دا ډیر زړه خبره نه ده. دوی د شعر په وزنی او آهنگی جوړښت باندې ډیر زیات کار کړی دی. د دې ترڅنګ ویکتور شلوفسکی چې هغه هم 1930 کال کې مړ دی، او بوریس آیخنباوم 1955 کې مړ دی، دوی د کیسې لیکلو په جوړښت باندې او د کیسې په ترکیباتو باندې کار کړی دی، چې مثلا په کیسه کې کوم عناصر دي چې په تکراري ډول راځي. دا هغه څه دي چې دوی څېړلي دي. د روسي فولکلوري کیسو هغه اجزای څېړلي چې کیسې ټول دغه نه جوړیږي، او دا شی موږ په خپل ادبیاتو کې هم لرو.
ګومان کوم دې موږ دې اوریدونکو لپاره به دا خبره ډېره واضح شي که په پښتو کې دا کار کوو، نو وایو به چې پښتو نکلونه لوو نو عبارت نه شروع کیږي. دا په حقیقت کې فورمالیزم ده. یعنی پښتو کیسې معمولا کیسه راغله کورته زراغلم پورته اکثر وخت په دغه عبارتونو پای
ته رسیږي. مګر د دې نه وړاندې بل خبره هم شته ده. موږ که خپل نکلونه راواخلو، ټول نکلونه هغه د وړو وړو کیسو نه جوړ دي. یو څوک بل څوک غولوي، دغه د غولولو صحنه پنځه شپږ بیل بیل موتیفونه لري چې زموږ په ادبیاتو کې شته، او د دې پنځه شپږو نه خواته نه وراوړي.
یو څوک غواړي لې بنجلې سره واده وکړي خو هغه نور کوي،
یو څوک
یا ولور جنجالې یا هسې نور کوي. خو مقصد په دې کې به یو جنجالې دا یو موضوع ده چې په مختلفو طریقو تکراری شي. یا یو بل شی په اکثرو قصو کې اتل چې په تکلیف سي نو سفر کوي. ادم خان له سواته راوځي، مومن خان هندوستان ته ځي، پتی خان هندوستان ته ځي. اکثره چې ګوري دوی باید یو سفر هم وکړي.
دوی باید یو سفر وکړي. په سفر کې به یو ستونزې سره مخ کیږي، مثلا خامار به وژني. دغه د خامار وژل یوازې د مومن خان په کیسه کې نه دي، په ډېرو نورو کیسو کې هم شته.
په ډېرو نورو کیسو کې استاد منله یو شی سي تکراری شي، او هغوی چې وصال ته نه رسیږي بعد له مرګه یو څوک په خوب کې وویني چې دوی په قبر کې سره یو ځای شوي. یا د مومن خان په نقل کې وایي چې دوی د سره نږدې ګمان کوم د سړک دواړه غاړو ته شخ کړل، خاور ته وسپارل مومن خان او شیرینو. بیا د دوی په قبرونو بوټي را زرغونه سو، او بیا د بوټو سرونه له یو بل سره وصل سول. یعنی هغه د وصال ارزو او ارمان په شکل باندې دا ما پیدا کی. دغه مضمون بیا بیا په ډیرو زیاتو قصو کې تکراری شي. دغه شکلیت چې دوی په روسي کیسو کتاب مطالعه کړی
دی، دغه شکلیت چې دوی په روسي کیسو کې پیدا کړی دی، او فکر کوم چې دا یو شاوخوا موتیفونه پیدا کړی دي چې تقریبا ټول روسی کیسې په باندې استوار دي. همدغه کار ته بیا نور څېړونکو په جهانی سطح باندې دوام ورکړی دی. یو بل استاد چې وینوګرادوف دی په نهه شپیتم کال کې مړ دی، هغه د سبک په باره کې څېړنې کړي دي. یوری تریانوف د کلام د قالبونو په باره کې یا د ژانرونو په باره کې څېړنې کړي دي. او تریانوف یوه خبره کوي چې ډیره ښکلې ده زما په نظر، وایي چې ادبیات د پروسیجرونو د یوځای کولو تخنیک دی. یعنې ځینې مشخصې کړنلارې شته دی او دا کړنلارې چې سره یوځای شي د هغې نه ادب جوړیږي. یا په بله معنی پرزې موجودې دي، د پرزو یوځای کول ادبي اثر جوړوي. نو دغه ادبي اثر کیدای شي چې موټر اوسی، کیدای شي طیاره اوسی، کیدای شي چې رکشا اوسی، کیدای شي بایسکل اوسی، مګر په دغه ټولو کې به یا ګراړۍ به پکې وي، پیچونه به پکې وي، نټونه به پکې وي، بولټونه به پکې وي.
استاد منلی که زه وایم سبا هغه ورځ ده چې کډی به باری شي، په دې کې د ادبیاتو څرک نه لګیږي. که ووایم سبا به بیا کډی باری شي، یو وزن پیدا کړو او چې نو وزن پیدا کړی، ادبي صبغه پیدا کړی، یو ادبي او هنري خصوصیت پیدا کړو، دغه شی وایي لدی
دی هم دغه شی وایي د خبرې نه خو د په مقابل کې چې انتخاب کې هغه دا ده چې ادب په مجرد ډول مونږ نشو مطالعه کولی. هره خبره چې کیږي یو څوک کوي، دغه څوک یو تاریخ لري، دغه څوک احساسات لري. مونږ نشو کولی چې هغه څه چې دلی کلی دي د دل احساساتو، د دل تاریخ، د دل تیر ژوند، د دل هیلو، د دل ناکامیو بیلکو په یو ډول نه یو ډول به د ده شخصیت په هغې کې ځان ښکاره کوي.
استاد منلی هغه ځای چې د ژوند نه دی هغه ته میره وایو، بیابان وایو، داسې یو څه وایو. دغه د نواب محبت خان دیوان مالوست، نواب محبت خان خو په هندوستان کې ژوند کړی دی او دی هلته هغه ځای چې د ژوند نه دی هغه ته ځنګل وایي. په هندوستان کې خو ځنګلونه ډېر زیات دي، واشي حیوانات دي پکې او خلک پکې نه اوسي، او د موږ په وطن کې ځنګلونه کم دي او که یې هم استفاده ځینې کوو ارتباط سره لرو، او دشتې ډېرې دي، میرې ډېرې دي، او که څوک یوازې غواړي واوسي له جامې ترڅ شي نو باید میرې ته لاړ شي. نو دغه د محبت خان تجربه په افغانستان کې چې څوک اوسېدلي دي هغه نه ده کړی. نو تاسو وایئ چې په فورمالیزم چې انتقاد کیږي هغه وایي چې دغه سړي د خپلې تجربې او خپل خیالاتو خپل ژوند هم په دغه اثر کې دخیل دی، نو هغه به څنګه تباسي؟
بیخ هم دغه خبره ده چې یوازې اشکال کفایت نه کوي. په ادبیات کې هم خبرې وکړلې، راځئ چې لږ د ادبیات نه ووزو. موسیقي څه شی دی؟ موسیقي یو لړ غږونه دي، دغه غږونه د یو لړ آلو نه راوځي. که همدغه آلې زما لاسته راشي هغه غږونه چې د دې نه راوځي تاسو به پې هر نوم کېدی، مګر د موسیقي نوم به پې کې نه دی. مګر که همدغه آلې د موسیقي د استاد لاسته ورشي هغه به یو ډېر خوندور شی جوړ کړي.
استاد منلی یو مشهور جمله ده، وایي هنر یعنې طبیعت جمع انسان. مطلب دا دی چې واقعیتونه خو موجود دي، خو که واقعیتونه باندې د یو چا عاطفه، د یو چا هغه د زړه دربا، د یو چا هغه خپل حالات او کیفیت هم شامل کو، نو په هنر بدلیږي. او که تنها شکل ته ګوري، شکل په حقیقت کې موجود دی، نو تخنیک موسیقي نوټونه لري. د موسیقي د نوټونو لمخې زه ممکن دا ځکه مچې خاصه نغمه وژغوم، خو زما والا به زما له عاطفې سره ملګري، ستاسو چې غږوي هغه به ستاسو له عاطفې سره ملګري. دغه شی دوی یعنی فورمالستان په نظر کې نه نیسي،
فورمالستان دغه شی په نظر کې نه نیسي،
دغه عاطفه پکې نه شاملوي.
له بل لوري د اثر د ایجاد شرایط په نظر کې نه نیسي. که بل هنر ته لاړ شو، د انځورګرۍ هنر ته، انځورګرۍ څه شی دی؟ د کرخو او رنګونو ترکیب دی. هر اثر د کرخو او د رنګونو نه جوړ شوی دی. که چیرې یوازې کرخې او رنګونه مونږ په نظر کې ونیسو، مونږ کولای شو چې د دې نه ځینې هنري اثر راوباسو. مثلا یو میوه، یو ونه په کوم ډول چې رسمیږي دغه لپاره اصول جوړ شوي دي، په هماغه اصول چې برابرې ښکلې ښکاري. مګر که مونږ یو مشهوره تابلو په نظر کې ونیسو، د ژوکوند خندا، د ژوکوند مسکا، دغه تابلو په دنیا کې مشهوره ده، او د دې شهرت علت یې په دې کې دی چې وایي هغه مسکا چې د ژوکوند په مخ باندې ښکاري، دغه مسکا مرموزه ده. ولې مرموزه ده؟ د دې په خاطر چې هغه وخت چې لیونردو داوینچی خپل اثر جوړاوه، د یوازې لیزا په نظر کې نه ونیولې. لیزا یو دوشکلان دروشکلانه خزوه میړې درلوده، پا په خار کې ژوند کاوه، مګر یوازې دای په نظر کې نه ونیولې. لیونارد داوینچی ورسره د خپل مور ځینې د څیرې خصوصیات یو ځای کړي دي، یو ځینې خپل د څیرې خصوصیات ورسره یو ځای کړي دي. لیونارد داوینچی همداراز هغه جال چې د ښځه ور په سر کړی دی په هغې کې دا ښیي چې دا ښځه په هغه وخت کې شتمنه وه، ځکه چې په ایټالیا کې به چې ښځه شتمنه شوه یو شفاف جال به یې په سر اچاوه. دا ټول هغه څه دي چې په دې اثر کې شته، او که چیرې زه دې ته فکر ونه کړم نو د دغه اثر په ټوله محتوا باندې زه نه شم پوهېدلی. نو د اثر د ایجاد تاریخ د اثر په ښکلا او نه ښکلا باندې هم اغیزه لري. دغه ټول هغه انتقادونه دي چې په فورمالیزم باندې کېږي. یعنی فورمالیزم که دا وایو چې یوازې د کمونیستي ایدیالوژي لخوا غندل شوی دی، دا به یو ډول ډیر عجولانه قضاوت وي. د فورمالیزم په هکله ډیرو کره کتونکو د هنرونو کره کتونکو نظریات وړاندې کړي دي او په هغې سره یې مخالفت کړی دی.
استاد منلی که راسو افغانستان ته، په افغانستان کې یا په پښتو ادب کې یا زموږ په ادب کې خو وویل سول چې موږ چې د ادب پوهنې کومې طریقې لرو، کومې پوهنې لرو، هغه د فورمالیزم اساساتو ته ستنېږي، په هغو پښو ولاړې دي. لیکن په شلمه پیړۍ کې په افغانستان کې فورمالیزم وغندل سو، او ځکه وغندل سو چې فورمالیزم په دې متهم سو یا په دې متهم کېدای سي چې محتوا ته اهمیت ورنکو. په افغانستان کې دیرش کاله پخوا یا څلوېښت کاله پخوا یا شل کاله پخوا چې په ادبیاتو ډیر بحثونه کېږي، محتوا ته پکې ډیر اهمیت ورکوي. فرضاً یوه قصه ډیره بیکاره بهي، خو وایي د غریب دفاع یې کړی ده، د غریب دفاع نو که وکړي نو څه کمزوری اثر یې، نو دا خو څه کومک نه کوي، هنري اهمیت خو نه پیدا کوي. یعنی که تاسې د شل دیرش کاله پخوا افغاني نقدونه وګورئ، اکثر هم دا خبرې کوي، محتوا ته اهمیت ورکوي. حال دا چې دغه محتوا خو په مقاله کې هم راتلی سي، دغه محتوا خو په فلسفي لیکنه کې هم راتلی سي، دا محتوا خو ممکن په تاریخ کې هم راتلی سي. زه فکر کوم د فورمالیستو یو ډیر لوی کار دا و چې د یو اثر په ادبیت تاکید وکړو. یعنی که موږ په محتوا باندې تاکید وکړو نو د ادبي او غیر ادبي اثر فرق ورکی شي. که زه د چا په شعر باندې بحث کوم او وایم چې ده په دې شعر کې نه پوهېږم استعمار غندلی دی، نو دا استعمار خو په هغه کې هم غندل کیږي، په مقاله کې هم غندل کیږي. ما په خیال باندې ما په حقیقت کې په ادبیت خبرې ونه کړې، ما د دې شعر په هنر خبرې ونه کړې، په یو زمینی شمې خبرې وکړې. زه فکر کوم له دې درکه بیا فورمالیزم د توجه وړ هم دی.
فورمالیزم لکه څنګه چې موږ په شروع کې ویل، هغه وخت ایجاد شو چې د ځینو نورو مکتبونو یو لړ نظریات وړاندې کړل، او دا نظریات د خپل توجیه لپاره په خپل ځان متکی وو. فورمالیزم وغوښتل چې داسې یو څه ټولنې ته وړاندې کړي چې هغه د هر چا لپاره یو شان واوسي. یعنی د فورمالیزم لوی راسته راوړنه دا ده چې په فکر کې یې واقعیتونو ته ځای ورکړه. یعنی هغه مادي واقعیتونه چې زما د ذهن نه بیرون وجود لري، هغه هم خپل اهمیت لري، او هغه اهمیت نه باید سړی سترګې پټې نه کړي. دوی دا کار لږ په افراطي ډول وکړه. یو څه فورمالیستان په د شلمې پیړۍ په آخرو کلونو کې رانرم هم شول. زمونږ په ټولنه کې چې فورمالیزم غندل شوی دی، زه فکر کوم چې دا دوه علت لري. یو هغه علت دی چې تاسو وایئ چې زمونږ د نوی ادب زمونږ د سیاسي حرکتونو سره یو ځای ایجاد شوی دی،
او محتوا ته ډیر اهمیت ورکړی دی.
نو په دې خاطر یې محتوا ته ډیر اهمیت ورکړی دی. مګر د دې ترڅنګ هغه ادبي تیوري چې مونږ راخستې دي او زده کړي دي، مونږ هغه په غربي کتابونو کې زده کړي دي. دا غربي کتابونه که روسیا کې لیکل شوي وو او که په اروپا کې لیکل شوي وو، خو په هر صورت د هغوی د ادبیاتو په تاریخ باندې ولاړ وو. نو مونږ چې کله هغه په خپلو ادبیاتو باندې تطبیقول، ډیر نه سره جوړېدل. مونږ دغه مفاهیم کټ مټ را نقل کړي دي او خپل کړي نه دي.
د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله همدومره وه. نور نو اجازه غواړو. پیسې توسي
ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی، مجله آزادی و پروگرام تنزیه مربای مرچ را میشنوید. اما در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم قادر حبیب.